رادیو ما خمرې خبري مجلې اوریدو ته مو سه رضوان مراد هر کله کوم په دینم سات خبرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رجې د افغانستان ولسی جرګې پریکړه وکړه چې راتلونکي دوشنبه به یو لس وزیران استهزاء کړي په افغانستان کې د روانو امنیتی پیښو او د غراس د افغان ولسمشر او د امریکا د جمهور رئیس ترمنځ راتلونکو خبرو اترو په اړه هم ورسره رپورټونه لرو خو په سر کې لنوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو
سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو سر ټکو ته ایساف ځواکونو تایید کړ چې یو عسكر د افغانستان په جنوب کې د افغان ځواکونو له منځه په حمله کې وژل شوی دی د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله مند چې د امریکا د دفاع وزیر په توګه د پخواني سناتور چک هیګل په ټاکنې سره بر تهران او واشنگتن ترمنځ اړیکې خشي د وینزویلا د اطلاعاتو وزیر وایي د ولسمشر هوګو چاوز روغتیايي وضعیت د کیوبا په روغتون کې ثابت دی خو دا نه څرګنده چې د پنځشنبه په ورځ به چې ټاکل شوی د جمهوري ریاست لوړ پر ځای شي وضعیت څنګه وي ایساف ځواکونو تایید کړ چې یو عسكر د افغانستان په جنوب کې د افغان ځواکونو له منځه په حمله کې وژل شوی دی ایساف ویل دا پیښه تیره ورځ ناوخته د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې د افغان ملي اردو په یونیفورم کې یو عسكر په ډزو یو برتنوي عسكر وواژه د نړیوالو امنیتي مرستندوی ځواکونو ویان جنرال ګونتر کاتس نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې دغه پیښه په اړه وویل حمله کوون کچه د هلمند په حضرت اډی کې خپل وسله د افغان ملي اردو او ایساف ځواکونو ته وراړولې و د پیخي په جریان کې وژل شوې ده هغه ول په پیخي په اړه څرګنده روانه ده پر روان کال کې د افغان ځواکونو لمنځه پر بهرنۍ ځواکونو لمړنۍ حمله ده د ایساف د ویان په وینا تیر کال 25 دا ډول حمله شوې چې د ناتو یو شپږ عسكر پکې وژل شوی طالبانو په هلمند کې د ورستوي حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی ده د ننګرهار چارواکي وایي دی ولایت په خګنې ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو دوه مشران وژل شوی دي د ننګرهار ولایت چارواکي وایي تیر شپه افغان ځانګړو او ائتلافي ځواکونو په ګډه د خګنې ولسوالۍ په پیرخیل سیمه کې ګډ عملیات ترسره کړل د ننګرهار د والی ویاند احمد ضیا عبدالزی ویل په دې عملیاتو کې د دولت دوه تنه مخالف سرګروپان وژل شوی او د نور په ټپي حالت کې نیول شوی دي نو موړی وایي په دغو عملیاتو کې یو شمېر وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلي د خګنې او د عملیاتو په اړه تر اوسه وسلوال طالبانو څنګه دی ویلي د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د انټرنیټي خدماتو د بایو د راټیټېدو خبر ورکړ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د 1 میگا بایت انټرنیټ بیا چې 300 ډالر او 190 ډالر تر اخره کته شوې ده
شش ماه هشت ماه پیش ما بسیار خوش بودیم که با مردم اعلان کردیم که
شپږه تمیاشت مخکې موږ ډیر خوښ چې خلکو ته مو اعلان وکړ چې دی 1 میگا بایت باید 300 ډالر ده نن موږ ورسته له اتو میاشتو اعلان وکړ دی 1 میگا بایت باید 190 ډالر ته راښکته شوی ده د مخابرات او معلومات ټکنالوژي د وزارت د چارواکو په وینا په اوس وخت کې د افغانستان یو نیم میلیون وګړي له انټرنیټي خدماتو څخه ګټه اخلي راپورونه وايي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پيلوټه الوتکو په جلا حملو کې لکټر لګا اته تنه سخت دریزي وسلوال وژل شوی دی پاکستانی امنیتي چارواکو د خپل نوم نه خودلو په شرط تایید کړی چې د بي پيلوټه الوتکو په یو حمله کې بیگان نیمه شپه د شمالي وزیرستان په حیدرخیل سیمو کې 15 سخت دریزي وسلوال وژل شوی او څلور نور ټپياندې چې کم یو سات وروسته یې بل بي پيلوټه الوتکې په حاصل خېلو کې لیکي چې له حیدرخیل ډیر لري نه ده د افراطي وسلوال پر یو مرکز توغندي وشتل چې د چارواکو په وینا درې تنه وسلوال ای او وژل ویل کې دا هغه سیمې دي چې د وسلوالو مرکزونه پکې پټ دي پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی د وژل شو کسانو د هویت په اړه تر اوسه معلومات نه لري د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله مند چې د امریکا د دفاع او د وزیر په توګه د پخواني سناتور چک هیګل په ټاکنې سره د تهران او واشنگتن ترمنځ اړیکې خشي د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرست د سه‌شنبه په ورځ ویل تهران هیله مند چې د امریکا په بهرنی پالیسۍ کې به عملی بدلون رامنځته شي په عین حال کې د اسرائیل د پارلمان مشر ریوان ریولین ویل د دفاع وزارت مشر تابت د هیګل نومونه د اسرائیل لپاره د اندېښنې وړ مسله ده هیګل چې پرون دې څوکۍ ته نومول شوی پر اسرائیل د یو منتقد او له ایران سره د ډیالوګ د هڅو د ملاتړي شخص په سترګه کتل کیږي د کانګرس جمهوریت غوښتونکو مخکې خو غړو د هیګل پر نومونې نارضایتي څرګنده کړې او په سنا کې د هغه د تاییدې دوه غونډه کې د سختو بحثونو نښې څرګنده کړې دي د تاجکستان یو عسكر د مخدره موادو لقاچاق له غو قاچاق کوونکو سره چې هڅه کوله د افغانستان له پولې هاخوا مخدره مواد واړوي په ډزو کې وژل شوی دی. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د سه‌شنبې په ورځ وویل شاوخوا شلو تنو چې تېره اونۍ پوله ساتي ځواکونو یې مخه نیولې وه ډزې پیل کړې. مشکوکو کسانو د پیښې له ځایه له تېښتې د مخه په ډزو یو بل عسکر ټپي کړل. د ملي امنیت کمیټې ویلي دغه پیښه د جنوري په لومړۍ نیټه رامنځته شوې خو یوازې د امنیتي دلایلو له امله یې رسنیو ته خبر نه و ورکړی. د وینزویلا د اطلاعاتو وزیر وای دی ولسمشر هوګو چاوز روغتیایي وضعیت د کیوبا په روغتون کې ثابت دی. خو دا نه ده څرګنده چې د پنجشنبې په ورځ به چې ټاکل شوی د جمهوري ریاست لوړه پر ځای شي وضعیت څنګه وي. ارنستو ویلګاس ویل د چاوز درملنه د کیوبا په روغتون کې چې تېره میاشت یې د څلورم ځل لپاره د جراحي عملیات ترسره کړي ښه روانه ده. د وینزویلا د پارلمان مشر دیاس دادو کابیلو له چاوز څخه د ملاتړ لپاره د جنوري په لسمه چې باید د جمهوري ریاست د درېیمې دورې لوړه پر ځای کړي د پراخ لاریون غوښتنه کړې ده. د ګرجستان د دفاع وزیر ایراکلی الاسانیا وایي هیواد به په څلورو کلونو کې د یو بشپړ مسلکي پاوز خاوند وي او نور به د مکلفیت دورې ته اړتیا نه وي. الاسانیا نن په تبلیسي کې خبرلاون ته وویل ګرجستان به په تدریجي ډول د عسکري خدمت اجباري دوره له منځه یوسي. هغه وویل ډېر ژر به پاوز د خدمت دوره چې اوس 15 میاشتې ده 12 میاشتې ته راکمه کړي. په اردو کې خدمت به یوازې د قرارداد پر بنسټ وي. دا وړي د سات مهم خبرونه.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو ماخمنه خبری مجله اورئ. ولسی جرګه پریکړه کړې چې راتلونکو دوشنبه به یو لس وزیران استعفا کړي. په روانه خبری مجله کې امریکا ته د ولسمشر کرزی د سفر په اړه هم اورئ. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال او د افغانستان لوی څارنوال د نوې مقرر شوو ولسوالانو او مرستیال والیانو غوښتل چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي ووسی.
اولینه خسته د دولت سیاست دایره کې چې موږ تاسو بیا داس وخت سره ونه ګورو چې دغه شمع خپل ورځي باندې موږ تاسو د دوسیو په لښ پکې.
ایساف وای د افغان ځواکونو لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو حمله اوس هم د دوی لپاره یو لوی اندېښنه ده. په روانه خبری مجله کې اوري چې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون د جمهور ریاست دویم مرستیال ورور په دوه ولایتونو کې د مزکو په غصب تورن کړی دی. د سیمې د حالاتو په اړه هم درته رپورت لرو او دا هم اوري چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وی چې د انټرنیټ بیا راښکته کیږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لهونه د ماخام تر وو بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه وکړه چې راتلونکې دوشنبه به یو لس وزیران استعفا کړي. دغه وزیرانو د استعفا پریکړه له پخوا شوه خو یو شمیر وکیلانو له دې سره مخالفت کو چې څلور نوي وزیران دي هم استعفا شي. خو د ولسی جرګې د رئیسانو کمیټې نن پریکړه وکړه چې ټول یو لس وزیران به راتلونکې اونۍ استعفا کوي. په دې اړه پام کړئ له کابل د احمد زبیر شون رپورت ته.
پولیسی جرګوی ټاکل شوی له پوخانی پریکړه سره سم هغه یو لس وزیران د راتلونکو دوشنبه پر ورځ استعفا شي چې وزارتونه د 1990 لمریز کال بودیجه له نیمای کمله غولې. د پولیسی جرګې د لوړ زده کړو او فرهنګي چارو د کمیسیون رئیس کمال ناصر اصولی ازادي رادیو ته د پولیسی جرګې د پریکړه پاړه وویل
تصمیمونه ول شو چې راتلونکو دوشنبه پر ورځ د پولیسی جرګې په عمومي غونډه کې به همدا یو لس ټول وزیران ګډون کوي او د افغانستان د خلکو نمائندگانو ته به تفصیلي ډول باندې د قطعي په مورد توضیحات ورکوي. وروسته د دوی د تفصیلاتو د ورکولو څخه هر هغه وزیران چې ځوابونه یې قانع کوونکي دي هغه به هم په هغه ورځ د وکیلانو ترمنځ د څېړنې لاندې نیول کېږي او هر هغه وزیران چې ځوابونه یې قانع کوونکي نه وو د استعفا صندوق ته ورته ایښودي.
نوموړي ویل ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ د لوړ زده کړو کورونو چارو د دفاع خار جوړونې سوداګرۍ پوهنې قانونو اطلاعات او فرهنګ د اوبو انرژي او د اقتصاد وزیران د ولسی جرګې لخوا استیزه شي. خود دغه وزیرانو استیزه ظاهرا د یو شمیر وکیلانو د هغو مخالفتونو لامل وزندل چې ویل په دوی کې څلور وزیران نوی ټاکل شوی او د 1990 کال د بودیجې د لګښت په وړاندې مسول نه دي. دا نوی د لوړ زده کړو وزیر عبید الله عبید د کورونو چارو وزیر مجتبی پتنګ د دفاع وزیر بسم الله محمدی او د خار جوړونې وزیر حسن عبد الله دی. خاغلی اصولی وویل چې دغه وزیران هم د دې لپاره چې د ولسی جرګې په خوانی پریکړه تر پخو لاندې نشي راغختل کیږي. خو هغه یو ډول تایید کړ چې دوی په دې استیزاح کې مخکې له مخکې بریالي ګڼل شوي.
څه فکر کوم چې دا درې څلور وزیران چې په ورځ د وزارتخانو په پراس کې نو دوی باید د دوی لپاره د استیزاح صندوق کې نو خو دل شي لکه څنګه چې د ولسي جرګې وکیلان هم د افغانستان د خلکو څخه نمایندګي کوي او فکر کوم چې هر هغه تصمیم چې د دوشنبې په ورځ نیول کېږي هغه باید قانون مطابق وي.
ولسي جرګې پخوا هم ځینې وزیران په شدیدو انتقادونو سره استیزاح ته وربللي، خو په اکثرو مواردو کې د هغوی په څرګندونو قناعت حاصل کړی او یا یې هم که د باور رایه د بیرته اخیستلو لپاره صندوق ورته کېښودلی. اکثرو وکیلانو بیرته د باور رایه ورکړې ده. څو اونۍ مخکې هم د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان د ځینو دلایلو له امله استیزاح شو، خو اکثرو وکیلانو ورته د صندوق له ایښودلو سره مخالفت وښود او نوموړی په دې استیزاح کې بریالی شو.
و امریدل چې ولسی جرګې پریکړه کړې چې راتلونکي دوشنبه یو لس وزیران استیزا کړي. بلخو د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون د جمهوریت ریاست د دوه مرستیال ورور په دوه ولایتونو کې د مزکو په غصب تورن کړ. د دې کمیسون مشر زلمی کا زابلی د سه شنبه پورس یو خبری کانفرنس ته ویل حاجی نبی د خپل رور کریم خلیلی په ملاتړ په بغلان او کابل کې زرګونه جری بمزکا غصب کړي ده. د کریم خلیلی دفتر بیا دغه تورونه رد کړل او ویل چې په خپل خلیلی او رور باندې د دې ادعاو له امله د حیثیت اعاده وغواړي. د موضوع تفصیل د اسد الله الدین پر رپورټ کې اورو.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون د جمهور رئیس د دویم مرستیال کریم خلیلی پر ورور حاجی نبی تور لګوي چې په کابل کې د دفاع او کرنې د وزارتونو زرګونه جریبه ځمکه غصب کړې ده. زلمی زابولی د سه شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د کابل د دارلمان په سیمه کې د حاجی نبی په نوم خارګوټی د دفاع د وزارت په ځمکه جوړ شوی دی. زابولی وویل چې د کروغ د غره په لمنه کې هم نوموړي له زرو جریبو څخه ډېره ځمکه نیولې ده. نوموړي همداراز په بغلان کې د څه باندې 21,000 جریبه ځمکه یادونه وکړه چې د ده په وینا د جمهور رئیس د دویم مرستیال ورور نیولې ده. ښاغلی زابولی د ولسمشر په دویم مرستیال کریم خلیلی باندې تور ولګاوه چې د ده په وینا د ځمکو په غصب کې د خپل ورور ملاتړ کړی دی.
21,000 جریب زمین مجموع بود چې د اوج مقدار زیات شه
ټوله 21 جریب ځمکه و چې زیاتره برخه د خلیلی صاحب ورور غصب کړي او دیوالې تر تاو کړي. په دې کې 15 جریب ځمکه د دفاع وزارت ته چې د حاجی نبی له خوا سمو د مخ کې غصب شوی. د دغه ځمکې یوه برخه د دارلمان په حاجی نبی خارګوټی کې او بله برخه د امید صاحب په خارګوټی کې ده. کله چې د خلیلی صاحب زور نه وي نو حاجی نبی کولای شي چې 1,503 جریبه ځمکه په دارلمان کې غصب کړي. له دې څخه خلیلی په غیر مستقیم ډول ملاتړ کوي.
له دې وړاندې هم د ملي شورا ځینو غړو د جمهوري ریاست مرستیالان تورن کړي چې د بیت المال له پیسو څخه هر کال نږدې $1,000,000 د خپلو کورونو کرایه ورکوي. که څه هم د ولسمشر لومړي مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو دویم مرستیال کریم خلیلی ولسمشر کرزي ته د یو لیک په لیږلو سره د ده او د ده د ورور لخوا د دولتي ځمکو د غصب موضوع رد کړې ده. ښاغلی خلیلی دغه تورونه خپل سپکاوی بللی او لیکلی دي چې په دې اړه باید د ده حیثیت اعاده شي. د کریم خلیلی دفتر هم پر ښاغلی خلیلی او د هغه په ورور د ځمکو د غصب لګول شوي تورونه رد کړل. د دې دفتر مشر ډاکټر بصیر ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
بله، د جمهور رئیس مرستیال او ورور یې دا حق لري چې عدلی او قضایي ادارو ته مراجعه وکړي او د ځان دفاع وکړي. خپله خلیلی ویلي چې داسې څه خبره نشته، که څوک سند لري نو کېدای شي محکمې ته یې وړاندې کړي. دا خپله د دې خبرې د رد معنا ورکوي. حاجی نبی یو سوداګر دی، که یې په اړه کوم غیر قانوني سند وي باید محکمې ته وړاندې شي.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون مشر همداراز ادعا وکړه چې په کندهار کې د عینو په نوم یو خارګوټی هم د جمهور رئیس د ورور محمود کرزي لخوا په دولتي ځمکه جوړ شوی دی. دغه کمیسون وایي په نږدې راتلونکي کې به کندهار ته د همدې موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی هم واستول شي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما له طالبانو سره د سولې د خبرو موضوع سیړي. ټاکل شوی ده چې دغه مشران د جمعې پورس په سپینه ماڼۍ کې سره وویني او د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې پر مسلې وغږیږي. په دې اړه احمد شیبر رپورټ لري.
په افغانستان کې د سولې هڅو د افغان حکومت له لسو میاشتو وروسته اوس هیله مند شوی دی چې له دې لارې به جګړه پای ته ورسیږي. د رويټرز اژانس په وینا پاکستان چې امریکایي او افغان چارواکو له ډېر وخت راهیسې ملامته کاوه چې د طالبانو ملاتړ کوي، اوس د افغان او پاکستاني چارواکو په وینا داسې ښکاري چې اسلام آباد خپله تګلاره بدله کړې ده او په افغانستان کې په داسې وخت کې چې اکثر امریکایي ځواکونه د وتلو هڅې کوي د سولې د ټینګېدو کوشش کوي. بل لور ته تیره میاشت طالبانو استازو په فرانسې کې د افغانستان د سولې دالي شورا له غړیو سره ولیدل. رويټرز اژانس د امریکایي چارواکو په وینا وایي د سولې هڅو ته هیله شته، خو لا هم د خبرو د پیلېدو لپاره اصلي ګواښونه پر خپل ځای دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جانان موسازی روانه اونۍ وویل په امریکا کې به د ولسمشر کرزی او باراک اوباما ترمنځ په خبرو کې د طالبانو لپاره په قطر کې د دفتر د پرانستو مسله یاد شي.
تا به هنوز در مورد طرح ایجاد
تر اوسه پورې په قطر کې د مذاکراتو د دفتر د جوړېدو د طرحې په اړه د افغانستان او د قطر د دولتونو ترمنځ رسمي خبرې نه دي شوې، خو هیله من یو چې په دې اړه خبرې وشي، خصوصا امریکا ته د جمهور رئیس له سفر نه وروسته چې د افغانستان د سولې پروسه به هلته هم د بحث له مهمو مسایلو څخه وي.
رويټرز اژانس څرګندوي چې داسې ښکاري چې ولسمشر اوباما به د دې لپاره چې د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي حامد کرزی وهڅوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له جوړېدو سره موافقه وکړي. تیر کال د اوباما ادارې هیله لرله چې د ګوانتانامو له زندانه د 15 طالبانو له خوشې کېدو سره به طالبان له نړیوال تروریزم د بیلېدو اعلان وکړي او د ولسمشر کرزی له استازو سره به د سولې خبرې پیل کړي، خو دا موافقه ونه شوه او د سولې د هڅې پرته له څه پرمختګه پای ته ورسېده.
و امریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی په امریکا کې د خپل درې ورځنی سفر په ترڅ کې د سولې د خبرو ترڅنګ په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو شمیر او د افغان ځواکونو د روزنې په اړه هم خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جان برینن د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشري ته نومولی دی. جان برینن هغه څوک دی چې په افغانستان او پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو طرح ګڼل کیږي او په عربي ژبه روانه خبرې کوي. د جان برینن په اړه له احمد شي براورو.
و 50 کلن جان برینن اوس د ترورزم پر ضد د ولسمشر باراک اوباما جګپوړی سلاکار دی. د 25 کال وروسته تر دې چې د استخباراتو په اداره کې کار وکړ د امریکا د ملي امنیت په شورا کې کار پیل کړ. برینن ورو له تجربو وروسته د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشري ته رسیدلی. برینن په استخباراتو کې د نورو کارونو سربیره د سی آی ای د پخواني مشر جورج تننت د دفتر مشي کوله. همداراز په سعودي عربستان کې د سی آی ای سیمه ییز مشر و. په 2004 کال کې برینن د امریکا د تروریزم ضد ملي ادارې لومړی مشر وټاکل شو او دوه کاله یې دا کار پر مخ یووړ. د 2001 کال د سپتمبر د 11 متر بریدونو وروسته برینن د القاعده شبکې په ځپلو کې ډېرې مهمې هڅې کړې دي. د 2011 کال په مې میاشت کې په پاکستان کې پر اسامه بن لادن باندې د برید په پریکړه کې ولسمشر باراک اوباما ته هم سلا مشوره ورکړې وه. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په باور برینن د باراک اوباما ډېر معتمد سړی دی او د امریکا د ملي امنیت په ګڼو پیښو کې د تیرو څلورو کلونو په موده کې د ولسمشر ته سلا مشورې ورکړې دي. د دوشنبه په ورځ چې باراک اوباما برینن د سی آی ای د مشر په توګه نوماوه د هغه ستاینه وکړه او ویل چې برینن په دې پوهیږي چې زموږ ملي امنیت څه غوښتنې لري او استخبارات باید څه وکړي. په تیرو څلورو کلونو کې د تروریزم پر ضد او د کورنۍ امنیت په برخه کې زما سلاکار جان برینن د تروریزم پر ضد ستراتیژي ته پراختیا ورکوله، څارنه یې کوله او د له حکومت سره مشترکه هڅه ده چې په دې کې د دفاع، استخباراتو، کورنۍ امنیت او د قانون د پلي کېدو مؤسسې برخه لري. د باراک اوباما د ادارې دننه برینن هغه څوک دی چې د جګپوړیو ترورستانو د له منځه وړلو پروګرام یې رامنځته کړ او د بې پیلوټ الوتکو پر بریدونو یې اعتقاد ډېره کړه. دی لومړی کس و چې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو خبره یې علني وکړه. په 2009 کال کې هم باراک اوباما غوښتل چې برینن د سی آی ای مشر کړي، خو هغه وخت ولسمشر وروسته تر دې د برینن نوم لري کړ چې د بشري حقونو فعالانو وویل چې برینن د تحقیق پر مهال پر تورنو کسانو د اوبو د تویدو د شکنجې ملاتړ کړی، خو ده دا انتقادونه عادلانه نه وګڼلي.
و امر دل چې د امریکا مشرانو جرګه باید دا تایید کړي چې جان برینن د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر شي او کنه. نوموړی د ولسمشر اوباما لخوا د ادارې ته نومول شوی دی. البته د امریکا په سنا کې اکثریت د باراک اوباما د ډیموکرات ګوند غړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ پونیسئ. And our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of the solution. And
we are not.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ای صاف چارواکی وی د افغان ځواکونو له لیکو پر بهرنیو سرتیرو حمله اوس هم د دوی لپاره یو اندېښنه ده. د ای صاف ویان نن یو خبری غونډه ته ورسره هغه په دې اړه معلومات ورکړ چې د راپورونو لمخې په هلمند ولایت کې برتانیوي سرتیری په دغه ډول حمله کې وژل شو او شپږ نور ټپیان شول. خو جنرال ګویتن کټس د یو برتانیوي پوځي وژنه منی وای چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. په دې غونډه کې د ای صاف د ویان ترڅنګ د ناټو د ملکی استازي ویان ویل چې 2012 کال افغانستان لپاره د امنیت له اړخه ډیر مهم وو. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند په ریپورت لري.
په هلمند ولایت کې پر برتانوي سرتیرو د ها کس لخوا وسلواله حمله چې د افغان پوځیانو لباس یې اغوستی وو د افغان ځواکونو له لیکو پر بهرنیو پوځیانو د 2014 کال لومړی حمله بلل کیږي. د ایصاف چارواکي وای په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو حمله اوس هم د بهرنیو پوځیانو لپاره د وګواښ په توګه پر ځای پاتې دی. د ایصاف یان جنرال ګونټر کټس د سیشن بیپورت په کابل کې خبري اعلان وویل چې په هلمند ولایت کې پر برتانوي سرتیرو د حمله په اړه د دوی څېړنې روانې دي.
هغه څه چې ویلی شم د ملي پوځ یو مشکوک غړي د ایصاف په چوکاټ کې یو برتانوي سرتیری د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې په ډزو وژلی. حمله کوونکي خپل ټوپک د ملي اردو او ایصاف پر غلو راګرځولی او خپله هم په دې پیښه کې ووژل شو. په دې اړه څېړنې کیږي.
د راپورونو له مخې تېره شپه یو کس چې د افغان پوځیانو لباس یې اغوستی وو پر برتانوي پوځیانو وسلواله حمله وکړه. په هلمند ولایت کې له ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې په دې حمله کې یو برتانوي سرتیری وژل شوی او شپږ نور ژوبل دي. خو ایصاف یوازې د یو سرتیری مړینه تاییدوي. د ایصاف ویاند وایي چې په 2018 میلادي کال کې دغه ډول یوشت او په 2012 میلادي کال کې دغه ډول 45 حملې پر بهرني پوځیانو شوي. ښاغلی کټیز وایي د 2018 میلادي کال په حملو کې 45 پوځیان او د 2012 کال په بریدونو کې یو شپته تنه بهرني پوځیان وژل سیوی. د ایصاف چارواکی وای په تیر میلادي کال کې 258 تنه بهرني سرتیری په افغانستان کې په بلابیل پیښ کې وژل سیوی. خو ایصاف وای 2012 میلادي کال د افغانستان په جګړه کې افغان او بهرني پوځیانو ته مهم او د لاسترولو کال وو. د ناتو د ملکی استاذ ویان دامینیک میډلی هم په دغه کانفرنس کې وویل چې 2012 کال د افغانستان لپاره مهم وو.
2012 is notable because of the transition process, the success and the progress moving forward on the transition process.
2012 میلادی کال افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د بریالیتوب په خاطر د پام وړ کال وو. د دې ترڅنګ د افغان ځواکونو د شمیر ډېرېدلو د هغوی مهارتونو او تجربو ته باید زیر شو. بلخوا په تیر کال کې افغانستان څخه د نړیوال ټولنې د غختل ملاتړ شاهدان یو او دا هغه ګمان په حقیقت بدلوي چې پر راتلونکو دوه کلونو او د بدلون په لسیزه کې به پرمختګ او لاسته راوړنې دوام ولري.
شاغلی میډیا د دې کانفرنس په پای کې لازادي رادیو سره په ځانګړو خبرو کې واشنگتن ته د افغان ولسمشر حمید کرزی سفر مهم وباله. د وویل د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ چې په دې سفر کې کومې خبرې کیږي د ناتو د دې تړون د ملګرو او افغانستان لپاره خورا ډیر ارزښت لري. معصوم میوند، ازادي رادیو، کابل.
د معلوماتو ترلاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکې کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکې کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د تر لاسه کولو لپاره د 2 عدد او د دری خبرونو لپاره د 1 عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او د افغانستان ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي چې د مالی وزارت لخوا د لګښت نور کول په کابل ښار کې د برېښنایي بسونو پروژه سنډولې ده. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي د برېښنایي بسونو د پروژې په اړه څېړنې بشپړ شوې خو دوی له چک جمهوریت سره د دې پروژې تړون ځکه نه دی لاسلیک کړی چې پیسې نه دي منظوري شوي. افغان چارواکو پر یو کال مخکې ازادي رادیو ته ویلي وو چې کابل ښار به په نوي کال کې د برېښنایي ملي بسونو د فعالیت شاهد وي خو کال تیر شوی مگر د برېښنایي بسونو څرک په کابل ښار کې نه لګیږي. د ترانسپورت وزارت وایي ننګیالي کلاتوال ازادي راډیو ته ویل چې افغان او چکی پلاوی په دې اړه خپلې څېړنې بشپړې کړې دي. بل لور ته بیا د افغانستان د مالی وزارت د ترانسپورت وزارت تور ناسم بولي او وایي چې د ترانسپورت وزارت شاید د دې پروژې لګښت په خپله کلنۍ بودیجه کې نوي ځای پر ځای کړي. د افغانستان ولسمشر دوهم مرستیال او د افغانستان لوی څارنوال له نوي مقرر شوو ولسوالانو مرستیالانو والیانو غوښتل چې له اداري فساد سره د مبارزې برخې جدي ووسي. محمد کریم خلیلي او محمد اسحاق الکو دغه غوښتنه د شنبې پر ورځ د نویو 55 ولسوالانو او 15 مرستیال والیانو د لوړې په مراسمو کې وکړه. په دې اړه جمیله ظریف رپورټ لري.
د افغانستان لوی څارنوال نوی مقرر شوی ولسوالانو او مرستیال والیانو ته خبرداري ورکړ چې باید خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي. لوی څارنوال محمد اسحاق الکو د سه‌شنبې په ورځ د نویو ولسوالانو او مرستیال والیانو د لوړی مراسمو په حق لا په جوړ شوی غونډه کې ټینګار وکړ چې باید دوی له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي هڅې وکړي. هغه نوی مقرر شوی کسانو ته وویل سره لدی چې دوغوی همکار بوي خو په څنګ کې به د کارونو جدي څارنه هم کوي.
اولینه خشته د دولت ته سیاست دی چې موږ تاسو بیا داسې وخت سره ونه ګورو چې تاسو د سیاو لري او د دغه شمع خپل پر ځای باندې موږ تاسو د دوسیو په لښ باندې.
د سیمه ایز اورګانونو وزارت د سه‌شنبې په ورځ د 55 ولسوالانو او 15 مرستیال والیانو د لوړې مراسم ترسره کړل. د دې وزارت چارواکي وایي چې دغه کسان د آزاد رقابت له لارې دغو پوستونو ته کامیاب شوي دي. په ورته وخت کې د ولسمشر کرزي دویم مرستیال محمد کریم خلیلي هم په دې غونډه کې له ټولو نویو مقرر شویو کسانو وغوښتل چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي ووسی.
تاسو باید پر ټولو ادارو څارنه وکړئ، نه یوازې دا چې تاسو په خپله له فساد سره مبارزه وکړئ، بلکې مه پرېږدئ چې ستاسو په کاري چاپیریال کې هم فساد رامنځته شي. هڅه وکړئ چې په ټولو ولسوالیو او ولایتونو کې د فساد مخه ونیسئ. خپلو خلکو ته دا باور او زیری ورکړئ چې 2014 کال به ستاسو په ژوند کې یو نوی فصل وي.
هغه همداراز له ټولو نویو مقرر شویو ولسوالانو او مرستیال والیانو وغوښتل چې باید تل د خلکو په خدمت کې وي. کریم خلیلي همداراز ټولو افغانانو ته ډاډ ورکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته به چې له افغانستان څخه مهاره بهرني ځواکونه وځي له هیڅ ډول ستونزو سره مخامخ نه شي. په ورته وخت کې د سیمه ایز اورګانونو وزارت وایي چې دغه کسان د آزاد رقابت له لارې کامیاب شوي دي. که څه هم د سیمه ایز اورګانونو په وزارت هم انتقادونه کوي چې د سیمه ایزو چارواکو د ګمارنې پروسه شفافه نه ده او په ځینو مواردو کې کسان د واسطې او هم رشوت له لارې ټاکل کیږي. خو د دې وزارت چارواکي د غیر اوی بیا اساسه بولي.
خبری مجله اوري.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په هیواد کې د 3G انټرنیټ په بای کې شوخوا اویا سلنه کم خراوسته ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر انجنیر امیرزی سنگین نن په کابل کې یو خبری غونډه تویل چې هڅه کوي د انټرنیټ بای لدی هم راټی ټکړي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار رپورټ ته.
لکه څنګه چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په هیواد کې د انټرنیټي خدماتو ټیټ بیې یو لستر وړنه غړي، خو یو شمیر خلک د انټرنیټ له ټیټ سرعت څخه سر ټکوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین وایي چې ورسته ل ډیرو هڅو یې وکړای شول چې د انټرنیټي خدماتو بیې شاوخوا اویا سلنه راټیټ کړي. خغری سنگین د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل د یو میگا بایت انټرنیټ بیې ل 300 ډالر څخه چې 15000 افغانۍ کېږي 90 ډالر یعنی 4 زر افغانۍ تاریخ کې تکړی.
شش مو
شپږته میاشتې مخکې مونږ ډیر خوخو چې خلکو ته مخابر ورکړ د یو میگا بایت قیمت 300 ډالر ده. نن موږ ورسره له اتو میاشتو دا اعلانو چې د یو میگا بایت قیمت 90 ډالر ته کښته شوی ده.
یک میگا بایت به 97 ډالر پایین آمده.
خغری سنگین وویل چې هڅه کوي د نوري فایبر انټرنیټي خدماتونه به د افغانستان ټولو ولایتونو ته وغځوي. له بل پلوه خغری سنگین له ټولو هغو شرکتونو څخه چې انټرنیټي خدماتونه وړاندې کوي وغوښتل چې خلکو ته په مناسبه بیه تیز انټرنیټ وړاندې کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په کابل کې ډېری خلک له کمزوري انټرنیټ څخه شکایت کوي. په دې اړه د کابل ښار دوه اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته وویل
او موږ چې انټرنیټ استفاده کوو د صحیح کار نه کوي او همیشه موږ ته یو مشکل پیدا کوي. دین اخره چې افغانستان ته سہولت راشي یو خې انټرنیټ موږ ته هغه فعال شي نو دا غواړو موږ نورخونه ټیټ شي او وسن نورخونه ډیر جګ دي نو چې موږ هغه نه استفاده کوو صحیح موږ ته کار نه راکوي.
ما خودم شخصا استفاده میکنم از انټرنیټ 3G اتصالات، ولی اوقدر که مثلا اعلاناتش تلویزیون پخش میشه او چیزی که اینا میگن او چیز نیست، فقط هم تو بنام 3G است ولی بسیار سلو است، اسپیدشان یا قیمتاش بالا است که قیمتاش از رپان به بهتر از میتونه ما کس استفاده کنه قیمت.
په افغانستان کې انټرنیټ کارول په دې وروستیو کلونو کې دود شو او اوس درې مخابراتي شبکې د 3G انټرنیټ جواز ترلاسه کړی دی. د دې دریو شرکتونو ترڅنګ یو شمیر نور خصوصي شرکتونه هم په هیواد کې انټرنیټي خدمات وړاندې کوي.
د محمد عارف لودین په رپورت کې موریدل چې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د انټرنیټ بیا راښکته کوي او هڅه کوي چې بیا نور هم ټیټه شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د دوهمې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره امید